من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر باز هم با شما خواهیم.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو زنه زرانه یوسف سیم تاسو خبرونه اوري په اسرائیل باندې د ایران د بی پیلوټ الوتکو او توغندې د بریدون روستا یک شنبه د سپین ماڼۍ یو لوړ پوړی مقام ویل چې متحده ایالاتونه په منځني ختیځ کې د شخړې زیاتېدل نه غواړي. د سپین ماڼۍ د امنیت شورا ویان جان کربی د امریکا ان بی سی ټلویزیون ته ویل مونږ نه غواړو چې د دې شخړې زیاتول ووینو، مونږ له ایران سره جګړې پراختیا نه غواړو. اسرائیل د ایران د بریدون روس د یک شنبه پورې تیارسي په حال کې و. ایران په لومړي ځل په اسرائیلو باندې لوی او پراخ بریدونه وکړل. تهران وایي دا بریدونه په دمشق کې د ایران په کنسلګری باندې د بریج غچو چې د سپاهي سبادران د دوه جنرالانو په ګډون دولس تنه پکې وژل شول. ایران وایي دا برید اسرائیل کړی و خو اسرائیل لا څه نه دی ویلي. اسرائیل وایي د ایران د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو د بریدونو 99% په هوا کې خنسا کړی دي. امریکایي چارواکي وایي چې دوی په دې برخه کې د اسرائیلو سره مرسته کړې ده. په اسرائیل باندې د ایران د تیر شپې بریدونو ته د نړیوالو غبرګونونو په لړ کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بریدونه مشروع دفاعي اقدامات بلل دي. دا په داسې حال کې دي چې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او مشروع نه بولي. ایران د سوریې په پایتخت دمشق خپل کونسلګری باندې چې د برید پړې په اسرائیل اچولې د شنبه په ورځ د غچ اخستلو د عملیاتو په ترڅ کې خپل خاورې د اسرائیل په خاورې د توغندیو او بی پیلوټ ډرون الوتکو بریدونه وکړل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې په دمشق کې د ایران په کنسلګری باندې برید د ټولو ډیپلوماټیکو نورمونو او نړیوالو قوانینو پر خلاف بلل دي. لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو په اسرائیل د ایران بریدونه غندلي او خبرداري ورکړه چې دغه بریدونه په منځني ختیځ کې د بے ثباتۍ خطر زیاتوي. په سوریه کې د ایران په کونسلګری د اسرائیل د برید په غبرګون کې ایران د شنبه په ورځ ناوخته د خپل خاورې نه د اسرائیل په لور د بے پیلټو الوتکو او میزایلو بریدونه وکړل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس په منځني ختیځ کې د جګړې د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه وکړه. ګوتیرس په بیان کې ویلي چې د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا په اسرائیلو د ستر برید له امله رامنځته شوی کړکیچ په کلکه غندم. هغه زیاته کړه چې په سیمه کې د ویجاړونکو کړکیچ د زیاتوالي د رښتینی خطر په اړه جوار اندېښنه لرم. زه د ټولو اړخونو نه غواړم چې د هر اقدام نه ډډه وکړي. هم دغه ډول د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د سیمې د هیوادونو نه غواړي چې موجوده ستونزې د سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. په سیمه کې د خطرناک تشدد په اړه جوړه اندېښنه لرو. روسیې ویلي دي چې په منځني ختیځ کې د بحرانونو او په خاص ډول د فلسطین او اسرائیل د شخړې د زیاتېدو په اړه د مخکې خبرداري ورکړه. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم پرون ویل چې د موجوده تشدد په اړه جوړه اندېښنه لري او له داخلو غاړو نه غواړي چې د جګړې د زیاتېدو د مخنیوي په خاطر د آرامتیا او زغم نه کار واخلي. اروپایي ټولنې هم په ورته وخت کې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل په اسرائیل د ایران برید د سیمې امنیت ته بې ساري تشدد او جدي ګواښ بلل دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې د یک شنبه په ورځ ویل چې په افغانستان کې د درې ورځو سختو بارانونو او سیلابونو له امله لک تر لګه درې درشتنه مړه شوې دي. دغه ریاست ویان جانان سایق ویل چې له جمعې ورځې راهیسې د بارانونو له امله سیلابونه راغلي چې ډېر مالي او ځاني زیانونه یې اړولې دي. هغه زیاته کړه لومړني معلومات ښایي چې له بده مرغه په سیلابونو کې درې درشتنه شهیدان شوي او وویشتنه ټپیان شوې دي. سابق ویل زیاتره مرګ جوبلا د بامونو د نړېدو له امله وه. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي محمد ابو شهاب د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي تومس ټویس سره په کتنه کې د افغانستان پر روانو حالاتو خبرې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازولۍ د ایکس پټول نزا شبکه کې لیکلي چې دوانو خواو په دې کتنه کې د افغانستان د ورستیو تاهولاتو د افغان میرمنو او جنو د توانمندۍ او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پریکړلیک په بشپړ ډول عمل کېدو په اړوند مسلو خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي ټامس ویسټ تر اوسه د دقیقې تنې په اړه سند ویلي. د اسرایلو د پوځي عملیاتو نه سباندې شپږ میاشتې پس یو شمیر بې ځای شوو فلسطینیانو د شنبې په ورځ کوشش وکړو د غزې په شمال کې خپلو اصلي مینو ته ستانه شي. د بې ځای شوو کورنیو غړو وویل چې دوی بیرته خپلو کلو ته ګرځي چې وګوري جایدادونه په کوم حال کې دي. د بې ځای شوو کورنیو د بیرته ستنېدو لپاره د اسرایلو د پوځ لخوا کومه څرګنده لارښوونه نه ده شوې. د غزې زرګونه اوسیدونکي د جګړې له کبله بې ځای شوي دي. قدر منو اوریدونکو داود دی وخت خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه اوریدل په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
اسرائیل وایي چې د خپلو متحدینو په مټه چباند درې سو ایرانی توغندي او بي پيلوټا الوتکې خنسا کړې دي. د ایران پوز بیا ادا کړې ده چې پر اسرائیل برید توقع نه ډیر بریالي و. تهران دا عملیات پای ته رسیدلی بولی. د اسرائیل پاوز د امنیتی اندیښنو له کبله په ټول هیواد کې خونځي تړلې دي.
په اسرائیل او د ایران لبرید وروسته د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرتسوک په یو پیغام کې د خپل هیواد د پاوز او هوایي ځواکونو ستاینه کړې ده او د ایران د بریدونو مخنیوي کې د هغوی برای د ویار وړ بلل دي. د اسرائیل پاوز ویان دانیل هاکری ویلی چې له 300 څخه د زیاتو ایرانی بي پيلوټو الوتکو او توغندیو 99 سلنه د اسرائیل او د دوی د متحدینو لخوا شن شوې دي.
امشيران پتخا
تیرش په ایران پر اسرائیل برید وکړ او له 300 ډیرو بي پيلوټو الوتکو او بیلابلو توغندیو څخه کار واخیست. د ایران برید د اسرائیل د دفاع وزارت د هوایی او ټکنالوژیکی ورکیو او د قوی جنگي اطلاع په پایله کې تدیر لمنځه
یو پام مخریا شل ایومیم.
په همدې حال کې د برېټانیا لومړی وزیر منلی چې په اسرائیل او د ایران لخوا د بریدونو په شندولو کې شایي هوایی ځواک برخه اخیستې او د خپل پیلوټانو زړورتیا یې ستایلې ده.
زه دا ایدوم چې زمونږ الوتکې یو شمېر ایرانی د پیلوټ الوتکې رانسکور کړې او زه غواړم چې زمونږ د پیلوټانو زړورتیا او مسلکي توګه درناوی وکړم چې د ملکی وګړو د ساتنې لپاره د خطرونو په منلو الوتنې وکړي.
یا رسول الله.
خود ایران د پاوز یو لوړپوري چارواکي د عملیاتو د پای ته رسیدو ترڅنګ ادعا کړي چې په اسرائیل د توغندیو او بي پيلوټو الوتکو بریدونه له توقع څخه ډیر بریالي وو.
این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است.
زموږ لاندې د عملیات پای ته رسیدلی او د دې عملیاتو د دوام اراده نشته او که صهیونیستي رژیم د اسلامي جمهوریت پر ضد کوم اقدام وکړي هغه که زموږ په خاوره کې وي او که په سوریا کې وي زموږ په سیمو کې او یا هر بل ځای زموږ راتلونکي بریدونه به خورالو وي.
ځای دیګری انجام بده عملیات بعدی ما بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد.
په داسې حال کې چې ایرانی چارواکي د عملیاتو د پای ته رسیدو خبره کوي د ایران دولتي رسنوي راپور ورکړی چې د ایران سپاه پاسداران ځواکونو د اسرائیل اړوند یو کښته چې کانټینرونه پکې بارو نیولې ده. د سیمې د کارپوهانو په باور ایران نه غواړي د اسرائیل سره ښکیل شي او نه د نورو بریدونو اراده لري. د دوی په اند ایران غوښتل له دې بریدونو سره د اسرائیل په وړاندې د ایرانیانو راپارېدلې غوسه سړه کړي.
د اسرائیل برید په دمشق او په غزه کې بریدونو د عام ایرانیانو غوسه راپارولې او له همدې امله ایران اړ دی چې لیوی خوا په منځني ختیځ کې د خپل ملي حاکمیت اعتبار ورته او ننګ وکړي او له بلې خوا اسرائیل او تخپل سری کړي په ګوته کړي ترڅو بل ځل اسرائیل په هیڅ ایرانی هدف باندې بریدونه کړي.
لبل فلوا دی ایران په پلازمینه تهران کې یو شمیر ایرانیان د دغه خار سړکونو او کوڅو ته راوتلي وو او په اسرائیل او دی ایران د حکومت پریدونو ستاینه کوله. خو د اسرائیل او پاوز د امنیتي اندښنو له کبله په ټول هیواد کې د نامعلومې مودې لپاره خوندې تړلې دي. ایران دوهونه وروسته له هغه په اسرائیل برید وکړ چې اسرائیل په دمشق کې د ایران کنسولګری بمبار کړه. احسان لاریو زای امریکا غاګ واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاسالور سوابو اووش پیتا چینل که اوریده لیشه. لملتیامو دتل پشان مننه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. پر اسرائیلو د ایران برید د واشنگتن نیولې د نړۍ تر ګډ ګډ پورې خبرګونونه راپاره ولیدي.
پر اسرائیلو د ایران د تیرې ورځې برید ته په خبرګون کې د نړۍ مشرانو ډول ډول خبرګونونه خوډلي. اکثر لویدیز مشرانو له اسرائیلو څخه ملاتړ سرګن کړي او نور بیا له ټولو اړخونو د زغم غوښتنه کړي. امریکا پر اسرائیلو د ایران برید غندلې او د امریکا ولسمشر له اسرائیلو سره د ایران پر وړاندې د خپل هیواد د کلک ملاتړ دریز یو ځل بیا خبر کړي. بلخوا بیا روسیه د لانجی له ټولو اړخونو د زغم غوښتنه کړي. د روسیې د بندنوي چارو وزیر سرګی لاوروف له ټولو اړخونو د هغو اقداماتو چې خای په سیمه کې د پراخه جګړې لامل شي پر وړاندې خبرداري ورکړي. د دې سره هم مهاله بیا د برېټانیې لومړی وزیر په اسرائیلو د برید له امله ایران غندلې.
زه په سختو ټکو کې پر اسرائیلو د ایران برید غندم. دغه بریدونه په سیمه کې اړګړې زیاتوي او سیمه بې ثباته کوي. ایران یو ځل بیا وښودل چې دغه هیواد په خپل گاونډ کې د بې ثباتۍ تخم کری.
جرمنی هم د ایران برید غندلې او دغه برید د سیمې د ثبات لپاره خطرناک بللې.
د ایران رژیم ټول منځنی ختیځ د یو خطر تر سنډي ورسولې. تیر شپه د ایران رژیم په اسرائیلو د 300 زیات توغندي ډرون او کروز توغندي توغولې دي. موږ په تر ټولو سخت ټکو په اسرائیلو د ایران مخامخ برید غندو. جرمنی د اسرائیلو سره په بشپړ توګه ولاړ دي.
لسیمې اردن هم پر ټولو خواو د صبر او زغم غږ کړي. اردن د اسرائیلو او ایران د لانجې غټېدل نړیوال سولې ته د خطر په نوم یاد کړي.
موږ ټول خواو د زغم غوښتنه کوو او له دوی څخه غواړو چې په سیمه کې د بیلابیلو لانجو سره د با مسؤلیت چلند وکړي تر څو سیمه لوی لانجې ته راکېل نشي. دا کار به بلا شک پراخه جدي پایلې ولري.
بلخوا طالبانو پر اسرائیلو د ایران د برید ننګه کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنوي چارو وزارت دا بریدونه مشروع دفاعي اقدامات بللي. ملګرو ملتونو هم پر اسرائیلو د ایران برید غندلې او په سیمه کې د سمسمکی غوښتنه کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه بریدونه غندلې.
نوموړي پر اسرائیلو د ایران لخوا د نن ماښام تر سره شوی بریدونه غندلې او د ټولو دښمنانو د سم دستي باندې دوه غوښتنې کړي. هسپانیې، کاناډا، ناروې، کولمبیا، ډنمارک او د نړۍ ځینې نورو هیوادونو هم پر اسرائیلو د ایران برید خبرګونونه خوډلي. تماده چې پر اسرائیلو د ایران د برید په اړه د بحث لپاره ملګری ملتونه ډیر ژر د امنیت شورا بیړنۍ غونډه او د نړۍ و بډای هیوادونو مشران هم سره نږدې راتلونکي کې جرګه شي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. اوکراین ته د امریکا د پوځي مرستو د سوالو پر سر د کانګرس د دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو غړو ترمنځ د نظر اختلاف پیدا شوی دی. په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریال کارولین پریسویټي پر رپورت کې د تکتنه شوې چې د ولسمشریزو ټاکنو دوه مخکښ کاندیدان په اوکراین کې د روسیې د جګړې د څرنګوالي په اړه څه نظر لري.
په اوکراین کې د دوو کلونو راسي جګړه روانه ده. متحده ایالاتو په دې اونۍ کې د اوکراین د هاک په نومې د هوایي دفاعي سیستمونو د خکولو لپاره د یو سل اته دیش میلیون ډالرو د سازمان آلاتو پلور تصویب کړ چې د روسیې د توغندو د برید په وړاندې مقابله کوي. ولسمشر جو بایدن ویلي اوکراین د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري چې د روسیې د یرغل په وړاندې ودرېږي.
که په دې خونه کې څوک فکر کوي چې پوتین به تر اوکراین پورې تم شي، نو زه ستاسو ته ډاډ درکوم هغه به هلته تم نشي. اوکراین کولای شي د پوتین مخه ونیسي که موږ د اوکراین سره ودرېږو او هغه وسلې ورته چمتو کړو چې د ځان د دفاع لپاره ورته اړتیا لري.
د برید د پیل راسه د بایدن ادارې د روسیې په ځینو اشخاصو او ادارو بندیزونه لګولي او اوکراین ته د 15 میلیارډ ډالر مرستې لیکلې دي. د یو اوکراینی کډوال د زوی پتوګا سٹیون کیسلز وای هغه با بایدن ته رای ورکړي.
کپدې خونه کې څوک فکر کوي چې پوتین به تر اوکراین پورې تم شي نو زه تاسو ته ډار درکوم هغه به هلته تم نشي. اوکراین کولای شي د پوتین مخه ونیسي کوم د اوکراین سره ودرېګو او هغه وسلې ورته چمتو کړو چې د ځان د دفاع لپاره ورته اړتیا لري.
ډونالد ټرمپ د خپلې ولسمشرې پر مهال د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې ساتلې وي. پنځه کال وروسته چې روسیا پر اوکراین یرغل وکړو نو ښاغلی ټرمپ هغه یو زیرک یا اوخیار سړی وبالو.
ولسمشر ټرمپ د امریکا له خلکو سره ژمنه کړې ده او دوی باور لري چې هغه به د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره له دواړو خواو سره د سولې د یو موافقې خبرې وکړي.
دا زموږ لپاره واقعا مهمه ده چې موږ له هر ډول بهرنیو جګړو څخه ځان وساتو، خپل نظامی لګښتونه کم کړو او خپل سرتیری بیرته کور ته ستانه کړو.
په ورته وخت کې اوکراین ته د 2 میلیارډ ډالرو نظامی مرستې د لیګلو یو لایحه تر اوسه پورې د متحده ایالاتو د استازو په مجلس کې ځنډولې شوې ده. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا غاګ آشنا رادیو د واشنگتن د مرکزی سټډیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. په داسې حال کې چې اوکراین له لویدیځو هیوادونو نه د لا زیاتو پوځي مرستو غوښتنه کوي، ډرون چې ارزان بیه او ماسره ګڼل کیږي د روسیې د یرغل په وړاندې یو پیاوړې وسله ګرځېدلې ده. اوس اوکراینی ملکی وګړي په کور کې د بی پیلوټ الوتکو په جوړولو د خپلو عسکرو سره مرسته کوي. تفصیلي پر رپورټ کې اوري.
یولیا زخارو د شپږ میاشتو راهیسې په خپل کور کې ډرون جوړوي.
ما په دې اړه اندېښنه نه لرله چې زه به بریالی شم کنه. زما هدف د ډرون جوړول وو.
یولیا د ډرون جوړولو لارښوونه په آنلاین بڼه د یوې کمپنۍ چې سوشل ډرون نومیږي ترلاسه کوي. دا یو آنلاین پروژه چې د هغه رضاکارانو لپاره لارښوونې او تخنیکي ملاتړ چمتو کوي چې غواړي د اوکراین د عسکرو سره مرسته وکړي.
ما د دې ټولنې نه په آنلاین بڼه پرزې را وغوښتې. هلته هر څوک په دې لټه کې دي چې چیرته او څنګه ارزانه پرزې موندلی شي. دا ټولې پرزې د چین نه راغوښتل کیږي او پر رسیدو کې شاوخوا یوه میاشت وخت لګیږي.
د ټیکنالوژي متخصص الکسی اسانوف چې یو رضاکار هم دی، د عامو خلکو لپاره د ډرون جوړولو د مفکوره وړاندې کړه. هغه داسې لاره موندلې چې د پرزو پرانیولو مسؤل ناراضي ارزانه تمامیږي او هم د هدفونو په لټولو او بجاړولو کې کارول کېدی شي.
د پرزو د راغښتلو اندازه معلومه ده. له هغې وروسته ګمرکي محصول ورکول کېږي، خو که ډېر خلک پکې ښکیل شي چې هر یو جلا جلا پرزې واخلي نو بیا هیڅ ګمرکي محصول نه وي.
د دې لپاره چې د ډرون په کور کې ساتل کېږي مصرف هم کموي.
یوه بله لویه ګټه دا ده چې موږ د تولید د ځای لپاره امنیت ته اړتیا نه لرو. چرته چې یو توغندای ټول ځای ویجاړول شي، خو اوس په ټول هیواد کې تر 15,000 ډیر اوکراینیان په دې پروژه کې ښکیل دي. زه تصور نشم کولای چې څه شی به دا ټول له منځه یوسي.
مکس وای چې هغه ډاډ ترلاسه کوي چې ډرون الوتنې ته چمتو دي.
زه د ډرون چوکاټ او موټر آزموم چې آیا ډرون کولای شي والوزي. بیا زه ګورم چې آیا ویډیو کې شته او دا هر څه زه یوازې په 3 دقیقو کې ترسره کولای شم.
وینشي فرمات
د ډرون د دغه کمپنۍ کارکونکو وایي چې دوی هر اونۍ شاوخوا 400 ډرون د جګړې لپاره ازموي او تم لري چې هر کال د دې جګړې لپاره 6,000 ډرون چمتو کړي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکوو.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوي. تر 2015 زیات افغان محصلین چې په هند کې لوړ زده کړې کولې د جمهوریت تر پرځید وروسته په افغانستان کې بے برخلیک پاتې دي او هند ویزې نه ورکوي. دغه محصلین د طالبانو او هند غواړي چې د زده کړو د دوام لپاره د ویزو ستونزه حل شي. شمس آریان پری رپورټ را لګلې.
خلیل الله فضلی د هند په راجستان ایالت کې د عامه ادارې د دریم کال محصل دی. نوموړی د جمهوریت درا پرځې دوه پر مهال په کابل کې وو. فضلی وایي چې نږدې درې کال کېږي چې د هند دولت د زده کړو په سبب ویزه نه ورکوي او اوس لوی ورکی راتلونکي سره مخ دی.
نه درس شته، نه کوم مصروفیت لرو او بل خبر دا چې زمونږ اسناد هند کې دي، مونږ ته څوک وظیفه نه راکوي. نو دغه ته بند پاتې یو، د درس نام پاتې شوی یو، هلته دومره وخت تحصیل وکړو نو مونږ باندې مصرف راغی. اوس هغه ټول هماغه سې بیز پاتې شوی دی او آخرینی کال مې پاتې دی، همدغه ته بند پاتې یو. نو زمونږ سرنوشت نه دی معلوم چې زمونږ به آخر څه شي کی.
دغه محصلین وایي چې تر 2015 زیات افغانان چې ښځې او نارینه پکې شامل دي د خپلو نیمګړو زده کړو د دوام په امید شپې سبا کوي.
ما یکی دو بار کوشش بسیار کردیم که امروز سفارت به تماس شدیم و فعلا سفارت هندوستان در افغانستان نیست و ما امروزشان تماس گرفته نتونستیم، گرچه که در وزارت خارجه افغانستان رفتیم، بر ما گفتن که برتون وقت میتیم یک چند وقت بعد بیاین یا معلومات بگیرین. دیگه از نه بر ما تماس گرفت، کارای ما هم تمام نکرد.
که څه هم تر دې دمه نه طالبان او نه هم د هند دولت د افغان محصلینو د ویزو په اړه پریکنده خبره کړې ده، خو دغه به سرنوشت محصلین له دواړو لوري د ویزو د ستونزې د حل غوښتنه کوي.
زما غوښتنه دغه ده چې دوی یو بل سره د اړیکې ښې کړي. دلته شاګردان پاتې دي بې سرنوشته، نو دا مونږ د افغانستان آینده یو، زمونږ باید غم وخوړل شي.
د هند کلتوري اړیکو شورا یا آی سی سی آر چې په 1950 میلادي کال کې بنسټ ایښودل شوی دی، په تیر جمهوریت کې به هر کال نږدې زرو تنو افغان محصلینو ته د سکالرشپونه ورکول. خو د طالبانو له بیا واک ته رسېدو سره په افغانستان کې د میشتو محصلینو پر مخ د سکالرشپونو دا لړۍ په ټپه درولې ده. شمساریان، امریکا غږ.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د امریکا په مرکز واشنگتن ډي سي او ورڅېرمه ایالتونو ماریلاین او ویرجینیا کې میشتو افغانانو د شنبه په ورځ په یو لوی پارک کې اختریزه او نوروزی میله جوړه کړې وه. دوی د وطن په یاد ښه ډېر اتڼونه هم وکړل. ماتیو لابه د پاړه رپورټ لري.
سکل نوروز په روژه کې او اختر په رسمي ورځ راغلو، نو دلته میشت افغانانو دغه دواړه ورځې د شنبه په رخصتۍ کې په شریکه د میرلین ایالت په یو پارک کې ولمنځلې.
مولا دادا چې چل دی چې د اختر او دغه نوی کال ورځې او شپې چې راځي، موږ ته خدای را کړی د اختر ورځې لمانځو د فامیلو د پاره، وړو د پاره، چې دغه کلچر او دغه عنعنات او د خپل دودو د سر وشو ساتلی.
نو موږ افغانانو د امریکا په ټولو مهمو ښارونو کې نوروز او اختر سره دغه کړی دی، یو ځای کړی دی چې هم زموږ اسلامي او دینی او مذهبي فریضه پرځای شوي او هم زموږ افغاني کلتوري دنده ترسره شوي.
د نوروز او اختر دغه میلې ته راغلو خلکو کې د نږدې ایالتونو نه علاوه د امریکا د نورو ایالتونو نه راغلي افغانان هم شامل وو.
آمدیم که همی محفل ببینیم، از نزدیک با افغانای خود یک دقیقه صحبت کنیم، بشینیم محفل ببینیم، خوش شویم.
اونجا تعداد افغانای ما کمتر است، به خاطر ما اینجا مدیم چون کمه با افغانای ما بشینیم آشنا شویم.
د اختر او نوروز د شریک میله برخوالو په شریکه لو کورنو راوړي خواړه او خواږه وخړل او مجلسونه سره وکړل.
موږ دلته د خپل کورنۍ سره راغلی یو چې د اختر او نوروز میله وکړو، د خپل دوستانو سره ښه وخت تیر کړو او غواړو چې د افغانستان انجونې هم د داسې خوښۍ لمنځنو او ژوند حق ولري.
د دې اخترزي او نوروزي میله اصل خلا د افغان ماشومانو ګډونو چې په خپل جامو او خنداګانو دغه میله خپل کړي و.
چې بازیوکم مور پلسر عالم د نور افغانستان او پاکستان مشاني وستول راځي شو دغه کوګیم کو خورا روټي خورو
د مملګری ملي دلی دي د رواني کلی اوستي دي.
د افغانانو د ملت امریکا مشتي د پښتونخوا پښتانه هم راغلیو او د ملي ګډونوال سره په شریکه خېشه به تیر کړی.
موږ ته موږ د یو خور د یو جبي خلک یو د یو کلتور د یو روایت موږ خلک نو موږ نه ځان بل حساب او نه غي موږ بل حساب
او چې د اختر فيني خوشته اختر هم داته چې خلک ټول راغون شي او زه خبر یو کی روټیر سي یو خندل ته موږ راغون شي اختر ډیر زیات د موږ خوان وکړو.
د اختر او د نوروز د غیور ورځې میله د ملي ګډونوالو په ملي اتر سره پاتور سهوله.
درنو اوریدونکو، د دې اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
بشری مرستو ته د لاسرسي نه انکار یو له هغو شپږو جدي سرغړونو څخه دی چې د ملګرو ملتونو لخوا یې څارنه کیږي. دا ډول انکار د ماشومانو لپاره د ژوند، تعلیم او روغتیا تر ټولو لوړ معیار د بنیادی حق مخه نیسي. هر هغه څوک چې د ماشومانو لپاره د ژوند ژغورونکو مرستو د ترلاسه کولو مخنیوي کوي چې په دې کار په اصل کې د دوی شتون ګواهی باید ورسره حساب او کتاب وشي، حتی که دا یو حکومت وي او یا هم کوم غیر دولتي آدرس. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو دایمي استازي لیندا توماس گرینفیلد وایي چې واضح یې وایو سولې او امنیت د هر ډول ګواښ ماشومانو ته ګواښ دی. د نړۍ په هر ګوټ کې په میلیونونو هغه ماشومان چې په جنګي سیمو کې ژوند کوي، خوړو، پاکو اوبو، تعلیم او طبي پاملرنې ته سخت اړتیا لري. دا ټول د ژوند اړین توکي دي. په میانمار کې روهنګیایي ماشومان وژل کیږي، نیول کیږي او خپل مینو بې ځایه شوي دي. په اوکراین کې د روسیې په بریدونو کې ماشومان وژل شوي او خوندزي روغتونونه او کورونه یې ویجاړ شوي دي. په افغانستان کې موږ له سیستماتیک تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. په داس حال کې چې حوثی اغیان یو لس میلیونو یمنی ماشومانو ته د ژوند ژغورونکو مرستو لاره بندوي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو دایمي استازي لیندا توماس گرینفیلد وایي د هغو ځایونو لیست چې ماشومان یې په ویره کې ژوند کوي له بده مرغه خورا اوږد دی. د بورکینا فاسو په شمول د سوهیل په اوږدو کې هم روان تاوتریخوالي د ټولو ښوونځیو څلورمه برخه تړلې ده او په سلګونو زره کوچني ماشومان یې د شدید خوارځواکۍ سره مخامخ کړي دي. په اسرائیلو کې ماشومان د اکتوبر په اومه د حماس لخوا ووژل شول، یرغمل هم نیول شوی او د راکټ د ډزو سره هم مخامخ دي او په غزه کې په تیرو څو میاشتو کې په زرګونو ماشومان وژل شوي، یتیمان شوي، هلته وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. متحده ایالات په دې ویاړي چې د ماشومانو خیریه مؤسسې یونیسف او د خوړو نړیوال پروګرام لپاره تر ټولو لوی مرسته رسوونکی هیواد دی. خو د متحده ایالاتو سفیر توماس گرینفیلد وویل له نړۍ غواړي چې په وسلوالو شخړو کې د ماشومانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره لا زیاتو مرستو ته مټې راونغاړي. موږ باید د ماشومانو او د هغوی د کورنیو لپاره طبي د تغذیې او حفظ الصحې ضروري توکي برابر او د دوی ملاتړ خوندي کړو، کوم چې د دوی د تعلیم او رواني روغتیا لپاره د اساس په توګه اړین دي. موږ باید یو ماشوم لپاره هغه بنیادي حق چې لوبې وکړي او یوازې ماشوم واوسي خوندي کړو. موږ باید په جنګي سیمو کې د ماشومانو عاجل اړتیاوې پوره کړو. موږ باید هغه سرچینې هم په پام کې ونیسو چې ماشومان د خپلې راتلونکي لپاره ورته اړتیا لري. کله چې موږ دا ډاډ ترلاسه کړو چې ماشومان خوندي دي، په یخنۍ کې تاوده دي او په ګېډه ماړه دي، سفیر توماس گرینفیلد وویل کله چې موږ د دوی تعلیم او روغتیا ته پام وساتو او رواني ملاتړ چې د دوی ودې ته ضرور دی برابر کړو، موږ نه یوازې د ماشومانو راتلونکي خوندي کوو بلکې د ځان او ټول بشر لپاره د یوې خوندي او خورا سوله ایزې نړۍ بنسټ ایښودلی شو. دا د متحده ایالاتو د حکومت دریز او نظر وچی په دې سر مخاله کې تاسو ته وړاندې شو.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا خدای مالش.